درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. د سعودي عربستان سترې محکمې د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د مارچ په 13مه یعنی د یک شنبې په ورځ به د کمکی اختر یا شوال میاشتې لومړۍ ورځ وي. ال عربیه ټلویزیون پر خپل ویب پاڼې لیکلي د سعودي شاهي سترې محکمې دا اعلان وروسته لاغه وکړ چې په صدیر او تعمیر سیمو کې د سپوږمۍ لیدلو په مرکزونو کې سپوږمۍ ولیدل شوه. ال عربیه لیکي د سعودي عربستان سترې محکمې یوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې چا سپوږمۍ ولیده په خپلو سترګو او یا د دوربین په وسیله نو نږدې محکمې ته دې د شاهدۍ لپاره حاضر شي. په افغانستان کې پخوا په دودیزه توګه اختر او ورته نور مراسم د سعودي عربستان له اعلان سره سم لمانځل کېدل، خو په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان د بیا ځل لپاره واکمن شوي دي د دوی ستره محکمه په دې برخه کې له خپل اړخه د روژې، اختر او داسې نورو مراسمو اعلان کوي. تر اوسه پورې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې په دې اړه چې سبا به اختر وي که نه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دا ډله به ډېر ژر یو بل امریکایي بندي فایدی حال له زندان نه خوشې کړي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. طالب چارواکو هم تر اوسه خپله د دې امریکایي بندي د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې یوه اونۍ مخکې هم طالبانو یو امریکایي وګړی جارج ګلزمن کابل ته د هغه امریکایي پلاوي له سفر وروسته خوشې کړی و چې زلمی خلیلزاد هم پکې شامل و. په واشنګټن کې چارواکي ویي لا هم یو شمېر امریکایان په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندیان دي او هڅې روانې دي چې هغوی هم زر خوشې شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د مردان په کاټلن کې د عملیاتو پر مهال د بی کورنۍ نه غړي وشل شوی. د سیمې خلکو د مارش پر 9 د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل دا کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي و ورځ وړاندې د مارش په 8 ناوخته د بابوزو په غرونو کې د وسلوالو پر ضد د حکومتي عملیاتو پر مهال وژل شوي. د سیمې د خلکو په وینا نښه شوې کورنۍ د سوات سره تعلق لري خو د بابوزو په غریزه سیمه کې په خیمه کې اوسېده. د خلکو په وینا امنیتي کسانو سانو دوی په ډرون برید کې وشلی. ریپورټونه وایي د کاټلان خلکو تر څو وخت پورې د وژل شوو کسانو جسدونه سوات ته په ورغلي هایوی خیدلی وو او لویه لاره یې تړلې وه، خو وروسته جسدونه د طبي پلټنو لپاره د کاټلان روغتون ته ولېږدول شول. د مردان د پولیسو ویاند فهیم خان هم د مارچ په 9 مشال راډیو ته وویل د پیښې په تړاو د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به څه وویلی شي. خو د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند د مارچ پر 9 خپور کړي او بیان کې ویلي د ګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال ولسی کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم دي وژل شوي چې هغوی ورباندې خفه دي. نوموړی وایي ولسی کسان په سیمه کې د ترهګرو د موجودګۍ له وجې په نښه شول. د رسنیو د ملاتړ ګڼ شمېر سازمانونو د طالبانو د حکومت وروستی حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولی پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي بله نښه ګڼلې. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداری ورکړی چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولی شي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بشپړ بندیز ولګوي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطنه خبریالانو ټولنې دا بندیز غندلې او هغه یې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه ښکاره سرغړونه بللې. بلخوا د طالبانو د حکومت ستره محکمې د کوچنی اختر په مناسبت د افغانستان له زندانونو څخه له 2000 د زیاتو بندیانو د ازادېدو خبره کړې. د ستره محکمې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د مشر د حکم له مخې 2403 بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شوي وو له بنده خوشې شول او د 3125 نورو بندیانو د بند موده کمه شوه. او په میانماری یا پخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمېر له زرو واوښت. د دغې زورولې زلزلې د قربانیانو شمېر وروسته له هغه زیات شو چې د دې هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې پر مهال د یوې نړېدلې لوړ پوړیزي ودانۍ له خاورو خښتو نور جسدونه راوایستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویلي چې تر اوسه 1010 کسانو مړي موندل شوي، له 2300 زیات ټپیان او 13 تنه نور نادرک دي. دا و خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. و باورې چې د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به دا هم واورئ چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچني اختر په مناسبت یې له 15,000 ډیر بندیان خوشي کړي او یا هم د بند موده کمه شوې ده. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د سولې په تړاو د امریکا هڅې لا هم روانې دي. دا خبرونه په اوږدو کې به یو شمېر نور ریپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تازه مغغلا ازادي رادیو ناوړی. د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي علتونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بللي. بلخوا یو شمېر اړمنو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې هم له دې امله شکایت وکړ چې په خبره یې بشري مرستې تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل تیرانیز راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خبره کړي چې په ټکو یې له نیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو په رسیدو بې باوره دي. له ناورینه اغېزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري په عنوان د دغه ادارې دیرس مخیزه راپور کې چې پرون جمعه د مارچ په 28مه د ریلیف پر وېپاڼه خپور سوی او له تیرو دوو کلونو راهیسې د بشري ناورین په کرښه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړي دي. ویلي له 50 سلنه زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. دغه مرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفافه پریکړې کولو پروسې څخه ناخوښه دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. د دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې 40% وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسؤلین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. په راپور کې بشري مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل سوې ده. ځینې افغانان چې بشري مرستو ته اړمن دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
دا خبره واقعیت ده. اړمن خلکو ته مواد، کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تېر شو چې موږ کوم مرستو نه هیڅ نه و منتظر رسیدلی.
بشري مرستو ته یو بل اړمن رحیم الله آصفي بیا وایي
دوی خپلو کسانو ته هم د وکیلانو د لارې نه دا تقسیم دا د هغې ځایه بیا وکیل د ګزار او ملک او دې خلکو ته چې راشي بیا هغه خپل خپلوان دغه کومې مرستې چې دي دا مرستې کفایت نه کوي. نغدي پیسې 3200 روپۍ افغانۍ ورکولی چې اوس نشته دي.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په راپور کې راغلی چې د ویشل سویو مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیاوې په پام کې نه نیول کیږي چې له امله د مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې د سره لکه د غوړي دي نغدي مرستې دي خو دا چې غریب ولس ته نه رسي او دا کفایت نه کوي. دا په لن وخت کې دا چې خدا د څو د وړو کاروبارونو زمينه برابر شي وړو کاروبارونو هغه دا ډېر بهتري نه خبره وي. نو غوښتنه هم دا چې باید درته
د ګراوند تروت سولوشن راپور له مخې یوازې 30% افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې تر ټولو زیانګالو ښځو او نجونو ته رسیږي. دغه ادارې پر نړیوالو او مرستندویه ادارو ټینګار کړی چې بشري مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیمې او حقیقي زیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو راپورونه خپاره کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو له امله اکثریت بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندوی ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور سوی ویلي د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 3.3% اړینه بودیجه برابر شوې ده. د اوچا د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
مغغلا ازادي راډيو څخه خبري. دا طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15 ډیر بندیان یا خوش کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. دا طالبانو د حکومت د ستر محکمې لوري نن په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخي په دوی کې 2403 ته بندیان چې د بخنې وړ و خوش شوي او د 3125 نورو د بند موده کم شوي. طالبانو دا نه ده په ډاګه کړی چې خوش شوي زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن و، خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوش کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقونو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستر محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خپره شوې راغلی چې 2403 زندانیان چې د بخښنې وړ د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستر محکمې د رئیس عبدالله کیم حقانی په هڅه خوشی شوی او د بند موده کم شوی. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوی.
برا خوشکیدا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ما ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسری مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغسې د خوشحالۍ په مناسبتونو کې بندیان را خوشی کوي.
خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوي. د ښځو د حقونو فعالې روقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم طالبانو زنداني کړي او په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زنداني کړي. د دوی زنداني کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی، ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشی کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې د چدرا پورونو پر بنسټ هم دا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېرې فعالان او خبر اعلان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوش کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دي. د روانې مارچ میاشتې په 3 د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې، جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر او ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو پوځ سلګونه غړي نیولې، شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبانو حکومت که څه هم په وار وار ډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه 3 کلونو کې د بشري حقونو او د زده کړو د لسګونو فعالانو، د مدني ټولنې د غړو، خبر اعلانو، د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خپاره شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړه په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانونه د اوکراین په دنپرو سیمه کې اوښتې دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچ هم د اوس په سټوډیو کې راسره.
د اوکراین د دنپرو پتروفسک د سیمې والي وایي چې د دنپرو پر ښار پرون ناوخته د روسیې ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او د یو هوټل په کمپلیکس او رستورانت او همداراز په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګېدلی دی. سر هلسک په ټلګرام کې لیکلی چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر ښار د روسیې په بریدونو کې 4 تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې روسي ځواکونو پر دنپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یې 21 تنه نور ټپیان شوي چې یوه هم پکې یوه امیندواره میرمن ده. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. زلنسکي نن شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې روسیا د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي، ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنیپرو پتروفسک د سیمې والي وویل چې د اپارټمانونو په یوه جګپوړي بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګېدلي او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلیکس کې لګېدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه او ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوي ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارټمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتني پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یوه دوامداره اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دی په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیټوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبرلاند ته وکړي او وویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لورې غواړي یا ترسره کوي بل لورې هم ورسره موافقه ښیي او برعکس. او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سوله ییزې حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استل لپاره د ټاکل شوی ضرب الاجل په درشل کې د افغانانو نیونه زیات شوی. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا دغه هیواد له خاوري ووزي کنی په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې له خپل خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب الاجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لږ تر لږه 923 افغانان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغله علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه یو حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه درته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوي دي. پاتې کسان د ښار په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدل دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلي. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دېرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جګپوري پولیس چارواکي ډانډ ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب الاجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
آزادی رادیو
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا په زیاتېدا ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي، ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. له بلې خوا رپورټونه ښیي چې واشنگټن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراز په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بېساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتېدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورټ کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگټن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي، تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنهای ته په یوه لیک کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د رپورټونو له خپرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت له مشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو له خپرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتي راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوی دي، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه د رامنځته شوله. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق قدمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پرېکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ. خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژې رنگونه
روزی مبارکه میاشت خو ډیره مبارکه میاشت وي، اما له بده مرغه په افغانانو باندې بیا دلته نور څه تیریږي. فقر، تنگدستی، بیچارهګي هغه څه دي چې په روزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلي دي او په افغانستان کې کاروبار نسته. نن روزه د افغانانو لپاره ډیره مشکله ده. قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نسته، بار نسته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سکهال روژه د تیرو کلونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سکهال د ښځو په کار کولو باندې بعضی بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګه بهرنیو موسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګېدو، چې د دې سره زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلاتو سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و تیر کلونه، خو سکهال د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم کته کال دی وی غوري مبارک میاشت دی چې دروژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه سکهال روژه هم د کدنور کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشت په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري. نو هیله مو دا ده چې هیوادوال ټول یو بل ته لاس ورکړي او تر خپل وس او توانایي پورې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي تر څو د ټولو روژه او اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو